درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محوه شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږ کال تر اوسه پورې د پولیو دولس مثبتې پیښې ثبت شوي چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهاره رستم په نوم یوې دیارلس کلنې زده کوونکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. نوموړي وړاندې ویلي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوام یې دغه هیله سخته کړې ده. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې له بیا واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړل، او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ ویشتنې یا بیټنګ پیل کړه، او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، د څلور څلوېښت منډې وکړې. د غراس ګلبدین نایب 22 او رحمت شاه 8 منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي او ورځنۍ مسابقه وکړي. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی و. د بنسټ چې تر دې په خواه یې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي، ویلي چې د هرې جوړې پر واده $1,600 لګښت راغلی دی. د پاکستان پولیسو نن د 290 توقیف شوي بلوچ فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونه په اسلام آباد کې هغه محل نیول شوی بو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوچانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لاریون وکړ، خو اسلام آباد ته په رسیدو پرې پولیسو زور زیاتی وکړ او تیت پراک کړل. اسوشیټډ پرس خبری اژانس ویلي د اعتراض کوونکو اکثره میرمنې وي، او د احتجاج په ترڅ کې د 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره یو ځای وو. بلوس اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوچستان وژلي یا تریتم کړي دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوچستانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خبره کې د روسي له 1 بي پيلوټ الوتکو څخه 8 نسکوري کړی دي. د اوکرين هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ور الوتی وي. پر اوکرين دا بریدونه داسې محل کیږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سش کال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. تاسیز مشخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم دی. یوې افغان ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځواکمنېدو پروګرام پیل کړی دی. دا به هم درته ووایي چې د کونړ سیند په غاړو خلک په څه ډول د سرو زرو زرې ټولوي. له سپورتي فعالیتونو مهم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په وروستي وضعیت راپور لرو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر حکومتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره صفی الله ستانکزی را سره دی له دې اورو.
بله
ستانکزی صاحب،
ښځو کار باندې د یو لړ محدودیتونو د یو کال په پوره کېدو سره ځینو سیاستوالو د افغانستان اړوند استازیو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د 2023 کال په ډسمبر کې په 24 باندې د طالبانو حکومت په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار باندې بندیز ولګاوه. وروسته دغه بندیز او محدودیت د ملګرو ملتونو اړوند مؤسسو ته هم وغځول شو او تیره ورځ یو کال پوره شو. د همدغې ورځې په مناسبت باندې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو لړ بیانونو کې ټینګار کړی دی چې دغه بندیزونه باید لیرې شي او په ټول خلکو باندې غږ کړی چې د دغو بندیزونو د لرې کېدو لپاره باید شعار ورکړي. همدارنګه رینا امیری ویلي دي چې د ښځو پر کار باندې دغه بندیز د بشري مرستو په رسولو کې یو جدي ګواښ دی او سمدستي باید لیرې شي. رینا امیری هغو ادارو ته هم اشاره کړې ده چې پکې ښځې کار کولو ته اجازه لري، او ویلي دي چې د طالبانو بندیزونو هغه ښځې هم اغېزمنې کړي دي چې په یو شکل باندې کارونو ته ورځي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم ټینګار کوي چې باید پر افغان ښځو په نادولتي مؤسسو کې د کار بندیز لغوه شي. ښاغلی بینټ په ایکس شبکه کې لیکلي دي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار بندیز د ښځو له اساسي او بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
بله ډېره مننه ستانکزی صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. راپور مو له ازادي راډیو واورېدو، خو دې خاطر زموږ معذرت ومنئ چې تخنیکي ستونزه وه او ږغ یې څو ځایه قطع شو. ممکن یو شمېر اورېدونکي سم نه وي توانېدلی چې په موضوع پوه شي، خو دا موضوع په دې اړه وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسېدو غوښتنه یو ځل بیا شوې ده. د افغان نجونو او ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر حکومتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو په کار د بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. له لنډې خبرتیا وروسته را سره اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د مشهشار په ګرځنده بازار کې د افغان کډوالو په کار له بندیز وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای چې په دغه هیواد کې لګن ستونزو سره مخامخ دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د مرکز مشهد شاروالۍ ورسپانی د دغه شار د چارواکو له قوله ویلي دي چې د مشهد شار په ټولو ګرځندو بازارونو کې د بهرانیانو فعالیت چې په هر نوم وي منع دی. په ایران کې ځینې افغان کډوال د ایراني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند څخه شکایت کوي او وایي چې په دې ډول محدودیتونو سره د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه افغانان چې د بیکاری او امنیتی ستونزو له امله ایران ته تللي وایي چې اوس د ایران د حکومت لخوا د دوی پر کار کولو محدودیتونه لګول شوي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ شراري ورځپاڼې د شنبې په ورځ د دغه ښار د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د دغه ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د بهرنیانو فعالیتونه چې په هر عنوان وي منع دي. د حکم په لیکلې بڼه د مشهد ښار د جمعه بازار په دروازه کې هم ځړول شوی چې خلک یې وویني. په ورته وخت کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تل د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او اوس له ایران څخه د ایستلو له ویرې نشي کولی چې کار وکړي. د دوی له ډلې حافظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د کار کولو او ژوند اجازه نه لري.
بیرون رفتن هم میتونیم، به شهر بریم، نان بگیریم، آب بگیریم.
به هر نشو تللی چې ښار ته لاړ شو، اوبه او ډوډۍ واخلو، له کار څخه منه شو، په هر تلو تللو منه شو. موږ په تلخونو کې د کارتونونو او خښتو پر سر ویده کیږو. ډیر سخت ژوند لرو. پرون یو حالت ناروغ شوی و، مونږ نشوای کړای چې ډاکټر ته یوسو.
د شاکر په نوم په ایران کې یو بل افغان کډوال وایي د ایران د حکومت محدودیتونو دوی په خپل ورځني ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي، ډوډۍ به پرې بند شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هوارېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ځینو ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د یک شنبې په ورځ د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران نیمه دولتي مهر خبري اژانس تر راپور لمخې په دې کتنه کې دوړو لورو د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. تر دې مخکې د ایران د کار وزارت ویلي وو هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقتی کارتونه نه لري، په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري، او خبرداري ورکړی وو چې کوم کس یا اداره د کار له اجازې پرته کډوالو ګماري، جریمه بشي. د ایران حکومت ویلي دي چې شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ټول ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي، او د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی مخکې خبرداري ورکړی وو چې د کشمیر کډوال به له ایران وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ په ګډون د ځینو نورو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کونړ سیند دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې د سرو زرو په پیدا کولو بوخت دي. دوی ټوله ورځ د سیند په یخو اوبو کې یخې هوا ته ولاړ وي، له اوبو شګې راباسي، هغه مینځي او ترې د زرو بسري جلا کوي. د زر ایستونکو په وینا کار سخت دی، خو ځانونه له بیروزګاری او نورو ته له لاس اوږدولو خلاص کړي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اورو.
په کونړ کې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته لڅو کلونو څخه را پدې خوا د بدخشان، تخار، بغلان او دی ولایتونو شمالي ولایتونو څخه ډلې ډلې خلک راځي د کار روزګار د پاره. دلته د سرو زرو په لټه کې وي. د سرو زرو راوستل ډیر مشکل کار دی. د خلکو په وینا چې مالته په خپل سیمه کې کار نشته، روزګار نشته، او بل د یخنۍ موسم دی، نو ځکه دوی دې خواته مزدورۍ ته راځي او په دغه یخ اوبو کې ولاړ وي، ټوله ورځ دلته کار کوي. یو شمېر دا 15 او 4 کسان ډله وي، یوه او د کونړ ناړې نه د ننګرهار تر ګوشتې او لالپوري پورې دغه ډلې پرتې وي د سیند په غاړو باندې او سره زر راوباسي. طریقه یې دا ده چې دوی اول د سیند په غاړه کې شګې پیدا کړي، هغه راوباسي، هغه بیا په بوشکو یا نورو شیانو کې ټاټکیو کې راوړي چې جالې لګولې، اوسپنیز جال هغې باندې چې هغې کې دغه کې غټې تیږې تنې لرې کېږي، بیا دا وړه شګه چې دا بیا په یو بل جال باندې چې هغې کې دغه د فرش یا د قالینو یو ټوټه واره کړې وي، دا نوره شګه د اوبو په وسیله باندې د دغه نزی او فقط دغه د سرو زرو بچری دغه فرش پورې نخلی. بیا دا د دې لپاره یو د لرګي خانک جوړ کړی دی، پاغه کې بیا دغه راچنډي دغه ټوټې نه او هغه به منځي او تر سحر نه د سحر نه تر ماخامه پورې تقریبا د دوی په وینا چې هر یو ته 200-300 افغانۍ پاتې کیږي او مزدوري کوي. د دوی شپې بیا چیرته وي؟ شپې بیا د خلکو په حجرو کې، دیرو کې او په جماعتونو کې به سخت ژوند دی. خو د دوی په وینا چې دغه ژوند دی او دغه کړاوونه ځکه غالي چې چاته د لاس نیولو او د بیروزګارۍ نه ورته ښه دي. اوس اوس پخوا خو په کونړ کې دغه کسب چانو زده کړي، خو اوس یو شمېر ځوانانو د همدغې شمالي هیوادوالو څخه دغه کسب زده کړي. دوی خپل اوس لګی دي او په سیند کې د سرو زرو په لټه کې دي، د سیند اوبو نه سره زر راوباسي. دوی هم په دې خوشاله دي چې خپل ځان ته په خپل سیمه په خپل کور کلي کې کار پیدا کړی دی او کار روزګار کوي، او بل چاته د لاس نیولې مجبوریت او بیروزګاری او د نورو سوچونو نه خلاص دي.
بله، ډیره مننه انوری صاحب. په کونړ کې د کونړ د سیند په غاړو د سرو زرو د موندلو په اړه مو راپور وړاندې کړ. د ته ورته کار د افغانستان په شمال کې د کوکچې سیند په غاړه خلک کوي. له ډیرو کلونو راهیسې هلته خلک سره زر د سرو زرو زری راټولوي او په دې شکل ځانته عاید ترلاسه کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پندغالي د اسرایلو تر درنې بمباري وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطینی چارواکو ویلي چې د بمباري کې لشته لشه اویات نه وشل شوی او احتمال شته چې دا شمیر تر دې هم ډیر وي. اسرایلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیرش په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پندغالي درنه بمباري وکړه. فلسطینی چارواکو د جګړې لپاره لا داتر ټولو خنړی شپه یاد کړی ده. ملګری ملتونه وایي چې دغه کم کې درې ډیر زره کسان مشتي. رویټرز اژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لک تر لګه او یا تنه وجل شوې دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وجل شوو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې له برید وروسته دغه کمپ کې د لسګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکني جګړې شدیدې کړې دي. راپور نو وایي چې اسرائیلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عام خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی. خو رویټرز لیکلي غزه کې ډیر خلک بې برېښنا دي، نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرائیل او حماس تخدري زجل ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په وامه پر اسرائیل غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پایلې تر اوسه 40400 فلسطینیان وژل شوی. د جګړې په دغه موده کې اسرائیلي چارواکو د خپلو 1500 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربند ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوې، خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په خوست کې ځینې شخصي بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده ډلې او درمل استوي چې خلک پکې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په وروستیو کې تریزیو ته هم یوه ډله تللې وه چې هلته د خلکو وړیا معاینې وکوي او درمل ورکوي. د خصوصي دون کې د دې ډول خدماتو د زیاتېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي.
یو د دغه کم نه هدف هم همدا ده چې د خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو گئی دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډیر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي.
داغا بازور تا گیا، مثلا کوبل تا گیا، پیخور تا ادھری پورا منگا والا اقتصاد نہ لرو، اقتصاد میں ڈیر ضعیف دا اور ڈیر خواہ کی وجہ کا کہ پکور کی ننا منگ مہینہ وش والا منگ تجویا رکو رکھے گی.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته.
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې د جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ عامه په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
وایي د ناروغیو د مخنیوي لپاره شداره چې وقایوي ته توجه وکړو. سپورت بیا له وقایې سره ډېره مرسته کوي. و به ګورو چې د سپورت په میدانونو کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني.
څروان صاحب سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نن د عربي متحده اماراتو پر وړاندې یوه غیر رسمي او ورځنۍ سیالي ترسره کړې ده. دغه سیالي افغانستان وګټله. د 105 منډو په توپیر یې اماراتو ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې نن افغانستان د 215 منډو هدف ورکړی و او اماراتو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ونه کړی شول چې یاد هدف ته ځان ورسوي. د افغانستان لپاره په ځوانانو کې نن بهیر شاه محبوب خزلېدلی، هغه 34 منډې کړي دي. د غراز ګلبدین نایب 22 منډې کړي او رحمت شاه بیا 38 منډې جوړې کړي دي. او د افغانستان په توپ اچونکو کې نن یامین احمدزی 4 لوبغاړي، بلال سمی او فرید ملک 2 وکټې ترلاسه کړي دي. دغه سیالۍ په نړیواله کچه کم رسمي حیثیت نه لري. د دې سیالۍ تر څنګ به افغانستان یوه بله یو ورځنۍ لوبه چې هغه به هم غیر رسمي وي د اماراتو پر وړاندې په 28 دسمبر ترسره کوي. یاد سیالۍ په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې سیالۍ وروسته به د دسمبر په 29 نیټه افغانستان د اماراتو پر وړاندې درې نړیوالې شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. خو تر دې دمه د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ ادارې لوبډله نه ده اعلان کړي. بل لور ته د آسترالیا او پاکستان ترمنځ دویم ټیسټ لوبه نن د شپې شاوخوا 11:30 پیلېدونکې ده. د دې ټیسټ لوبې ته د باکسینګ ډے لوبه هم وایي. په لومړۍ لوبه کې بیا آسترالیا توانېدلې و چې پاکستان ته ماتې ورکړي. پاکستان وروسته له هغې چې په نړیوال جام کې لوبډلې ښې سیالۍ ونه کړي، د درې واړه فارمټونو لپاره لوبډل مشران هم بدل کړي دي چې بابر اعظم د دوی مخکنی لوبډل مشر اوس یوازې د یو لوبغاړي په توګه لوبه کوي او د دوی اوسنی لوبډل مشر شان مسعود ویلی دی چې دا لوبلړۍ ورته ننګونکې ده او ډاډ یې ورکړی چې دوی به پکې ښې لوبې کوي. خو په لومړۍ سیالۍ کې بیا په لوی توپیر ماتې خوړلې وه.
ډېره مننه بختیار ساحل صاحب. د جسمی او روحي روغتیا لپاره ډیر ګټور سپورت پلی تګ بلل کیږي. د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د دې بنسټ یو مسؤل قدرت فروتن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې پروګرام د پیلولو هدف د افغان کډوالو د رواني روغتیا ښه کول دي او له دې پروګرام سره پلی تګ هم مل دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې پکې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 25 نجونو په ګډون ډیر ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجودې وي. زموږ مخه دا وه چې د دې پروګرام له لارې یوه انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپلې ستونزې شریکې کړو چې دغو ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړي، خپلې ستونزې په ګوته کړي تر څو ورته یوه حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د ډسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي او که پایله یې مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پایل هرکلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شایان زده کړل، لومړی دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم، دوهم دا پر کومه لاره چې موږ ولاړو سخت لاره وه، خو پوه شوم چې هیڅ شی ناممکن نه دی، او دریم دا چې ښه ملګري می پیدا کړم،
دوستای خوب را پیدا کړم.
په انګیزشي او آموزشي پروګرام د افغان انجونو او د بخصوص افغان ځوانانو تر سره شو. او په دغه پروګرام کې د انجونو لپاره آموزشي ګیمونه تر سره شو، همدارنګه ډیر هڅونه شو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید هم مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلی دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي په وار وار یې ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپل ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زکونکو یم. له طالبان څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ په هیڅ لدی سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې، موږ د دې موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړو.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب موږ باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د لیکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمیناره ده، څلور مې نه یو اوسیدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ ته په کور کښېنې، اوس له هغه تمې اخلي چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو. خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته ولاړ سئ بېرته کور ته کښېنې، دی ډېر سخت و، خو موږ دا تمې اخلي چې ویل چې موږ بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاړ سو، نه اوس ول هغې چې لکه دی چې ویل هغې سې نه اوس څو زما خپل ملګري استادان ټول دې وخت خوشاله وي. فغاش نن دې بیرته موږ ته داسې وویل چې ټول په دې خبره باندې خوشاله دي. موږ چې ډاکټر یا خپل ادب ته ورسېږو هغه نه ورسېدل. زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص شي چې دې کوم ژمنې کړي دي هغه عملي کړي.